پیوې بلې غړې کې خراغ لاس تاسو مشال راډیو ته غواګیا ستو د محل په خبر کې د سهار 10 بجې دي په خبرونه کې یو ځل بیا پامیر ساحل او بروال کاکړ درته هر کله وای په خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو او نيز خبرونه زما کور زما کله هم لرو خو تر هر سلام خې ورزو بروال کاکړ ته چې د دې محل تازه خبرونو می خبر کړی
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی افغان ولسمشر حمید کرزی وایي په پاکستان کې د سخت دریځو سره خبرې اترې وسی د پاکستان پوځي چارواکو په خیبر ایجنسی کې د چاودونکو توکو او شکمنو کسانو تر نیولو وروسته شاوخوا دیرش کورونه نړولې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي د ازبکستان حکومت د بشري حقونو ته لا درناوی وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې له سخت دریځو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ولسمشرۍ له دفتر څخه خپور شوی بیان وایي چې ولسمشر کرزی د شنبې په ورځ د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په کار ده چې په پاکستان کې له اکاني شبکې سره خبرې اترې وسی. افغان ولسمشر حامد کرزی دا هم تکرار کړه چې په راتلونکي میاشت کې به له امریکا سره پر ستراتیژیک تړون کار وسی. هغه یو ځل بیا وویل امریکایي ځواکونه دي د افغانانو پر کورونو چاپې ودروي. د ښاغلي کرزی دا څرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میربن هیلری کلنټن د سیمې سفر وکړ او پر پاکستان یې زور واچاوه چې د خبرو اترو ملاتړ دی وکړي او په خپله خاوره کې دي د اورپوکو پټنځایونه له منځه یوسي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د باړې د ملک دنخیلو په سیمه کې د بیګانیو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا دیرش کورونه او یو مارکیټ وران کړی دی. چارواکي وایي له دې کورونو څخه یې په لویه کچه چاودونکي توکي ترلاسه کړي او 25 شکمن کسان یې هم نیولی دي. خو ځینې ځایي خلک بیا وایي چې دوی له وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لري او پوځ د دوی کورونه بلا جواز وران کړی دی. بل پلو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې لا هم له دې سیمو څخه خلق خپل کډی باسي او د جلوزو په کیم کې شاوخوا 3200 متاثرین ثبت کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلنټن د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د لیدو کتو پر مهال پر دې زور اچولی چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو ته لا درناوی وسی. د ولسمشر اسلام کریموف رژیم په دې تورن دی چې بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. میرمن هیلری کلنټن له دې ملاقات وروسته په تاجکستان کې د مذهبي او بنیادي ازادۍ په اړه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل میرمن کلنټن وایي موږ په کلکه دا باور لرو چې د ټولو خلکو لپاره که هغه ځوانان دي که زاړه دي نارینه دي او که میرمنې د ټولو لپاره دي د بنیادي ازادۍ په ګډون د مذهبي ازادۍ هم ساتنه وسی. د میرمن هیلری کلنټن الفاظ. هیلری کلنټن له هغه وروسته چې امریکا 9 کال وړاندې له ازبکستان څخه د پوځي او نورو مرستو بندیز لرې کړ لومړی لوړپوړي امریکایي چارواکی ده چې د هیواد ته سفر کوي. دا بندیزونه پر ازبکستان د دې له کبله لګول شوي وو چې ګواکې دا هیواد بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. تمه کېږي چې د لیبیا نوي مشران به نن په هیواد کې د اتو میاشتو د ولسي جګړې د پای تر رسیدو او د هغوی په خبره د وژونکي امیر معمر قذافي له واکه د ازادۍ اعلان وکړي. دا اعلان به د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې وسی له کوم څخه چې د پخواني واکمن معمر قذافي پر ضد پاڅون پیل شوی و او تمه څرګنده شوې ده چې د ازادۍ د اعلان په دې جشن کې به په زرګونه کسان برخه واخلي. د ازادۍ د اعلان له هغه وروسته درې ورځې کېږي چې له 42 کالو راهیسې واکمن معمر قذافي د لنډمهالې شورا د ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته ووژل سو. رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې له اسلامي ترکیې سره سم د قذافي د مړي د ښخولو په اړه لا کوم پرمختګ نه دی سوی. د معمر قذافي کورنۍ د هغه د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده کوم چې د مصرتې په ښار کې خلکو ته د ښکاره کولو لپاره پروت دی. د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې په سلګونه کسانو د سپین ماڼۍ مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما دی په ایران کې د اپوزیشن یوه ډله مجاهدین خلق د ترهګرو له لیست څخه وباسي. دا ډله په بمی چاودنو او وژنو تورنه ده او یو وخت د عراق د پخواني واکمن صدام حسین له رژیم سره هم اړیکې وې امریکا په 1999 کال کې مجاهدین خلک سازمان د تراګرو په لیست کې شامل کړ. اوس کچیرې دا ډله له دې لیست څخه وویستل سي، نو به د دې جوګه وي چې پیسې راغونډې کړي او په امریکا کې خپل فعالیتونه وکړي، کوم چې اوس نسي کولای. دا ډله وایي چې دوی په 2001 کال کې له تشدد څخه لاس اخیستی و. د فرانس او جرمني مشران وایي چې دوی د یورو په کارونکو هیوادونو کې د حکومتي پورونو د بحران د تنظیمولو لپاره د یو پراخ تړون پر لور پرمختګ کړی دی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر نیکولا سرکوزی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې دوی د اروپایي ټولنې تر نن پیلېدونکي سرمشریزې وړاندې د یادې سوې ټولنې له لوړپوړو مشرانو سره د بلجیم په پلازمېنه برسلز کې لیده کاته وکړل. نیکولا سرکوزی پرون د بحران د هواري په اړه وویل، دا وای واورې دا ډېرې مهمې غونډې دي. پکار ده چې حل راوستل سي، پکار ده چې مالی بوران سم کړل سي او دا محلي بوران هوار کړل سي. موږ پرله پسې غونډې کوو. زه لوړاندې لا د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره په تماس کې یم او موږ لوړاندې لا هم پرمختګ کړی دی. د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې موخه دا ده چې یورو او اروپایي بینکونه قوي کړي او دا باوري کړي چې د یونان په شان بحران په نورو پوروړو هیوادونو کې خپور نسي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا بشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ ټوله خبرونه په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدای شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی پر پاکستان برید وشی نو هیواد به د ورور په څیر له پاکستان سره ولاړ وي. د ولسمشر په دې خبره شنون کې عقیل یوسفزای خوشاله نه ښکاري.
داسې نازک موخه باندې چې د افغانستان د کیس په باره کې امریکا او نور نړیوال قوتونه چې دي هغه ډېر زیات حساس دي او کرزی صاحب چې دی یو داسې انټرویو ورکړه چې زما په خیال باندې د هغې د ورکولو څه خاص ضرورت نه و.
په پېښور کې پر فاټا سیکټریټ خلکو تورونه پورې کړي دي چې له سفارشونو کار اخلي او قابلیت ته توجه نه ورکوي. په هلمند کې بزګران وایي حکومت وعدې نه دي پوره کړي، کنه دوی هم نه غواړي چې کوکنار وکړي.
په خپل ساحه کې تاریخ نه پرېږدم، انشاءالله تر وسه پورې زما خلک یې کړي هم نه، په خپل هم دغه وایي، مګر و هغه وعدې چې ورسره شوي دي هغه باید وزر برداشت.
دا او ونیز خبرونه زما کور زما کلی پر روانه غړی کې اوریدای شي. لمشال رادیو سره اوسئ. د دې محل لومړی رپورټ ته ورزو. افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې لمیشتو سخت دریځي حقانی شبکې سره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. کرزی د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون جیو سره په مرکه کې ویلي چې د سولې دغه خبرې باید په پاکستان کې وشي. ولسمشر کرزی وایي که پر پاکستان برید کیږي افغانستان باید د ورور په څیر ترڅنګ ولاړ وي. نور جزئیات د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان د وروستیو راکټي بریدونو له کبله د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچنې سوي، بل خوا د سولې علي شورا د مشر برهان الدین رباني په وژنه کې پاکستان په لاس لرلو تورن سوی، د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان له خصوصي ټلویزیون جیو سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه وویل که خدای مکړه پر پاکستان امریکا یا هندوستان حمله وکړي او جګړه ونشلي، افغانستان به د خپل ورور پاکستان په څنګ کې ودرېږي.
If Pakistan is attacked,
کپر پاکستان برید وسو او د پاکستان خلکو د افغانستان مرستې ته اړتیا درلوده، افغانستان به له تاسو سره وي. افغانستان مو ورور دی، که څه هم د پاکستان اداره چانو د افغانستان پر خلاف ډیر څه کړي، خو افغانستان مو بیا هم ورور دی. افغانستان به هیڅکله د پاکستان د خلکو هرکلی، میلمه پالنه او احترام هیر نه کړي. موږ په پاکستان کې 15 میلیونه کډوال درلودل. شغلی کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې چې دوی ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د بهرنی چارو له وزیر هیلری کلینټن سره په خبرو کې د افغانستان د ټولو بدمرغیو او د جګړې د دوام مسولیت د پاکستان پر غاړه واچوه. ویل تروریستان په پاکستان کې روزل کیږي، تمویلیږي، ساتل کیږي او افغانستان ته د حملو لپاره رالیږل کیږي. د تلیا میزان پر 12 هند ته افغان ولسمشر حمید کرزی د سفر پر مهال له دغه هیواد سره یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې دغه سند به د افغانستان او هند ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري پیاوړې کړي. د مسلې د پاکستان سخت عکس العمل راو پاروه. ولسمشر حمید کرزی په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو شورا په پاکستان کې ده. موږ ټول پوهیږو چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده. له دې ډلې سره د پاکستان او لویدیځ پر پخوانیو اړیکو هم پوهیږو او اوسنی وضعیت هم را معلوم دی. له هغو ډلو سره نورې خبرې نه کوو چې مشخص ادرس نه لري او قصد یې ځنوژونکی وي. ولسمشر کرزی ویل چې د امریکا او پاکستان خرابې اړیکې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو تاثیر ونه کړي.
And with the United States and Pakistani tensions.
د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالی د پاکستان په وړاندې زموږ پر چلند کوم اغیز نه لري. تاسو په دې پوهیږئ موږ له پاکستان سره له اوږدې مودې راهیسې تعامل لرو. د ورونو ترمنځ په اړیکو کې دا مسایل راځي. تاسو به وګورئ چې افغانستان به د ستونزې په وخت کې ستاسو سره وي. لطفا د هغو میتودونو کارول ودروئ چې موږ ته زیان راوړي او نن تاسو هم ورڅخه زیان وینئ. راځئ له یو نوي چوکاټ او مقصد سره یو سو. داسې یو مقصد چې د ورونو یوازې د راتلونکي سولې او توازن پر لوري د مخکې تګ لپاره کاروي او افغانستان به له تاسو سره وي. شغلی کرزی په خپل مرکه کې ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې به د کوم بل هیواد فرمایش او سپارښتنې ته غوږ ونه نیسي او دا یې خپل خپلواک دریځ دی. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې هم د دې مرکې ځینې ټکي راخیستل سوي چې ویل سوي افغانستان له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په برخه کې پر خپلو شرایطو ټینګار کړی. هغه دا چې د شپې له لوري دې عملیات او چاپی بند سي. امریکایي ځواکونه دې د افغانانو کورونو ته دننه نه ورځي، بهرني زندانونه دې نه وي، دغه راز د افغانانو توقيف او نیونه دې بند سي.
دا سالی محمد سالی پر رپورٹ کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر ویلي که پر پاکستان برید کیږي نو افغانستان به د پاکستانیانو میلمه پالنه وکړي. پر داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پاکستان کې له لوړپوړو چارواکو سره لیدلې دي او هلته یې پر هغوی فشار زیات کړی دی چې د حقانی اورپکې شبکې پر ضد عملی ګامونه واخلي. د ولسمشر حامد کرزي دا بیان څه معنی لري؟ په پېښور کې زموږ همکار مجیب انګار د سیاسي چارو له کارپوه عقیل یوسفزي سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلې چې آیا د دې بیان
افغانستان
اسلام آباد سفر پر نتائج ډېر منفی اغیز وکړي.
امریکا په پاکستان باندې خپل فشار چې دا غړي زیات تیز کړی دی او میرمن هیلری کلینټن چې په اسلام آباد کې مختلفو طبقو سره کومې خبرې وکړې په کوم کلیئر کټ انداز کې هغې د افغانستان په معاملاتو باندې خپل رای اظهار وکړ، تجاویز ورکړل او دا یې هم وکړل چې افغانستان کې امن قائمول د امریکا او د هغه د اتحادیانو چې دی نو بنیادي په مقاصدو کې شامل دي، په اهدافو کې شامل دي. ما ته خو داسې ښکاري چې دا مرکه چې کومه مخې ته راغلې ده در هیلری کلینټن د کابل او د اسلام آباد چې کومه دوره وه د هغې د سبوتاژ کولو یو داسې غیر ارادي غوندې کوشش دی.
د سیاسي چارو له کارپو عقیل یوسفزي سره مو د مجید انګار مرکه واورېده.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 625،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,015 او 15,030 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته غواګی است. پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د لیکوال فرحت تاجی و مقاله خبره کړې ده. په دې کې راغلی دا رښتیا دي چې جګړه یوازې پوځ نشي ګټلای بلکې د خلکو مرسته به هم ورسره وي، خو پر دې سربیره دا هغه وخت ممکن دي چې دواړه غاړې د مقصد لپاره لیو لبل سره پر رښتیا ملګري وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې مهمې برخې ته راوړي.
د کوالی سمو د چارو کارپوه فرحت تاج لیکي، ویل کیږي چې د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال آصف یاسین ملک د کوالی سمو په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ځایي کوالی لشکرو د کردار ستاینه کړې ده. هغه د دې لشکرو د لاکو وکول غشتنه کړې ده او پر کوالی یې ځغ کړې ده چې د دوی په سمو کې دی طالب ورپکې دې تنه پرېږدي چې بیا راغونډ شي. فرحت تاج لیکي، یو پلو خو د یاسین ملک دا سرګندونی د پاکستانی ټولنې او پنړۍ کې د هغو خلکو د تیرستلو برابر دي چې په سیمه کې د امنیتي ستونزو په اړه پلټنې کوي. بلې خوا ته دوی پر هغه تشدد سترګې پټوي چې په قبایلي سیمو کې خلک د پاکستانی ریاست لخوا د اورپکو ډلو د ساتلو د تګلارې له امله ورسره مخامخ دي. لیکوال پر مخ لیکي، د جنرال یاسین ملک دا څرګندونې هغه ریاستي پروپاګاندا تقویه کوي چې ګواکې قبایل په ظالمانه توګه خپلواک دي او په کلتوري توګه له تشدد خوند اخلي. د لیکوال په خبره دا نظر د فرنګي له وخت راورسته د هغوی ځای نیونکي پاکستانی ریاست خپل کړ. مقاله زیاتوي لشکر د قبایلی کلتور هغه برخه ده چې پر بیخي خاص وخت او هغه هم په نادره توګه د لنډ وخت لپاره جوړیږي. په قبایلی سیمو کې د ځایي شخړو د هوارولو لپاره قبایلو کومه لاره رد کړې نه ده، بلکې د پاکستان لخوا ورکړل سوې نه ده. مقاله لیکي نو چې د ریاست لخوا د شخړو د هوارولو لپاره کومه لاره نه ده ورکړل سوې، نو په قبایلی سیمو کې جرګې هغه فورمونه دي چې په سوله ییزه توګه شخړې هواروي. یو مشهوره جرګه په کلتوري توګه د دې جوګه وي چې د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره یو لنډمهاله لشکر جوړ کړي، او دا زیاتره هغه وخت کیږي چې کله د خلکو پر اوبو، مځکو، ځنګل او یاغرونو شخړې رامنځته کیږي او دوی یې له مخالف لوري څخه ترلاسه کوي. لیکوال لیکي په قبایلو کې د لشکرو دا طریقه کار دی او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې تر پیل پورې دا ډیر کامیاب و. فرحتاج زیاتوي د طالبانو او القاعده پر ضد جګړه کول د کلیوالو او ځایي شخړو د هوارولو په منځ کې ډیر لوی فرق دی، او په داسې وخت کې چې په قبایلي سیمو کې ډیر ریاستي او غیر ریاستي لاسونه دي، نو دا د قبایلي لشکرو تر وس او قابلیت وتلی کار دی چې د کلیو پر ځای په ټولو قبایلي سیمو کې شخړې هوار کړي، او پاکستان هم ورسره د وسلو، خوراکونو او نور اړتیاو په مد کې مرستنه کوي. مقاله لیکي دا رښتیا دي چې جګړه یوازې پوځ نسی ګټلای، بلکې د خلکو مرسته به ورسره وي، خو پر دې سربیره دا هغه وخت ممکن دي چې دواړه غاړې د مقصد لپاره یو له بل سره په رښتیا ملګري وي. خو په پاکستان کې داسې نه ده. د پاکستانی پوځ جنرالان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له خپلو ملګرو او په خاصه توګه له قبایلي خلکو سره دوه مخې لوبه کوي. لیکوال فرتاج د مقالې په پای کې لیکي په څه ډول چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ پر ضد جګړه کړې ده، د هغه له کبله د دواړو یعنی د پاکستانی پوځ او القاعده لخوا قبایلي خلک ویرېدلي او محکوم شوي دي. هغوی هم د پوځ او هم د طالبانو په قبضه کې دي. له قبایلو څخه د طالبانو پر ضد د لشکر جوړولو غوښتنه پر هغوی ظلم دی. جنرالانو طالبان جوړ کړي وو او اوس دي د قبایلو پر ځای هم دوی ورسره جګړه وکړي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
د قبایلي سیمو یو شمېر اوسیدونکو په پېښور کې د دې سیمو لپاره پر کار کوونکي دفتر یا فاټا سیکرټریټ تور پورې کړی دی چې د دوی د سیمو په بیلابیلو کالجونو کې د قابلیت پر ځای په سفارش خلک په دندو ګمارل شوي دي. نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
فاټا سیکرټریټ د روانې میاشتې په 14مه نیټه په وو ایجنسو او شپږ اف آرس په مختلفو کالجونو کې یو سل شپېته لیکچرران په 14م گریډ کې مقرر کړل. د سرکاري اعلامیې تر مخه دا لیکچرران به تر یو کال په ازمایشي توګه کار کوي، بعد د یو کال نه به دوی مستقل کولی شي. د فاټا سیکرټریټ د اعلامیې وروستو یو شمېر هغه خلکو چې د لیکچرشپ لپاره یې خپل اسناد جمع کړي وو دا ګیلې لري چې فاټا سیکرټریټ ځینې برتیانې په قابلیت نه بلکې په سفارش کړي دي. د جنوبي وزیرستان نه تعلق لرونکي خان زیب مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ د سیمې نه پولیټیکل ساینس مضمون لپاره زه واحد کاندید وم، ولې دوی د بلې ایجنسۍ نه یو بل کس تعینات کړو؟ او موږ ویلې شوي وو چې وی ایجنسی یا اف آر کس د بل ایجنسی لپاره خپل اسناد نشي جمع کولای.
ما اډاک لیکچرشپ پولیټیکل ساينس سبجیکټ اپلای کړی و چې کله ما ډاکومنټ ټولول اول وار ما ډاکومنټ دی ورک د انټرویو په ورځ ما ته ویل چې ته ډاکومنټ سبمیټ کا. ډاکومنټ نو پاور سبمیټ کړو بیا اسمار سیکشن افیسر دفتر ملال شاه اگر ته ویل چې تاسو ډاکومنټ مونږ ته ندي رسیدلی، او بیا هم ویل چې تاسو مونږ ډیر ما څنګه وي ته انټرویو ډیټ پورې د ساوث وزیرستان واحد کا
ذاکر وزیر چې اف آر بنو نه تعلق لري وای زه صرف په دې وجه منتخب نه کړی شم چې اف آر بنو کالج کې پوسټ خالی نه وو، ولې منتخب کړی شوی لیکچرانو کې زمونږ د سیمې نه یو شمېر لیکچرران نور ایجنسو کې تعینات کړی شوی دي کوم چې دوی د اصولو خلاف ورزي ده.
زه په انټرویو کې په پله نمبر باندې وم، زما بل کزن دی په کې دو نمبر باندې وو په انټرویو کې، نو بیا چې کله ریزلټ راغلو بیا وایي چې نه تاسو پکې نه شئ، مونږ صرف ډومیسایل وایز به کوو فاربنو کې کوم کسان یو په فاربنو کې ورچس کوو، خو بیا چې کله موږ د وګاو کتل چې کوم پارلمنټری دي دې کې څه علاقه شوي دي چې هغه تعلق د فاربن نه دي، خو په فار کوار باندې شوي دي یا بجور باندې شوي دي، نو دا موږ سره ځاتې کړی دي.
فیاض الدین چې وانا نه تعلق لري وای ما دوه کاله په وانا کالج کې اډهاک لیکچرر په هیڅ خپل ډیوټي تر سره کړی دا. خو فاټا سیکرټریټ لخوا اعلامیه جاری کې دوه وروستو زید نو کړین لری کړم او زما په ځای یو بل تن تعینات کړو.
موږ دا سوال د ډایرکټر طرفه دوه کاله
مشال ریڈیو پر فاٹا سیکٹریٹ کے دو ایجوکیشن ڈائریکٹر عبد المنان، ایڈیشنل سیکٹر اسٹیبلشمنٹ عابد مجید او سیکشن آفیسر آسما عارف سرا رابطہ اوکڑا نوئی پدی اڑا دسوائلو نہ ڈڈا اوکڑا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د ټانک د ولسوالۍ اوسیدونکو وای په سیمه کې د څخلو وبنښته. دوی وای د اوبو د نشت لامل د ټیوبولونو خرابواله دی. د ټانک د روغتیا او درملنې اداره وای چې دا مسله باید ژر تر ژره هواره کړل شي. خلک وای د خپل ضرورتو پوره کولو لپاره دوی د اوبو یو ټانکۍ په 1500 روپۍ واخلي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو د خبريال سیلاب مسعود پر رپورت کې ورو.
د پښتونخوا په سویلي ضلع ټانګ شه د څښلو د اوبو ټیوبولونه خراب او په دغه وجه د سیمې اوسیدونکي د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ټانګ ښار یو اوسیدونکی احسان الله بټانای ویایي چې د ټیوبولونو په مرمت په کروڑونه کلدارې خرڅ کېږي خو د څښلو اوبه بیا هم نه وي. هغه هم خړې او خوندې بېخي د خاورو وي چې کومې د رنځونو باعث جوړېږي.
محروم دی دل دا پنجل سوبلن دی حکم اکثر خراب دی. دا اوس ضلع حکومت وینا دا شمول 1,30,00,000 روپئے دے دو ریپیرنگ باندې لگولی دی. نو اگر یہ پیرنگ باوجود ہم دخل دخڑ اوبو سلو دا مجبور دی کمے اوبو دل دا راجی یاد دا پر موزر دی اور ڈاکٹرانو منے گڑی دی جانا کسم کسم بیماری گانے پیدا کی دی.
ڈاکٹر شیخ حسن اللہ زیاد توی چپ دا لحاظ دے ٹانگ پر شار چھلا سو گزارا کی جی خود گرد ورد کلیو سے دن کی دیت شلو دو اوبو یو ٹینکر پر پنزلہ ساوا کلدارو اخستو بندے مجبور دی.
جسو پر سیٹی تعلق ہوا نا سیٹی انتظامیہ پزے لاندے دا اور مسئلہ ہو تقریباً دکانا شروانا دا تانگ چورا ہم گاؤں دی آگو چی اکثریت دکانا اوبنا محروم دی خاص کر شپاس گرا دا گو دا چینا سے ڈالے یو ٹینکر پر 1500 روپے بانے خلق اوبا والوڑی تو مجا مجدہ انتظامیہ نا دا اپیل کو چی دا خلقو بیر دل خراش مسئلہ دا چی زر نظر حال.
مشال ریجو پا دا غال اٹکشے پٹانگ سے دے محکمہ پبلک ہیلتھ دے ایگزیکٹو انجینئر ولایت خان مسعود سارا رابطہ وکڑا آگوئی وو
یقینی خبر ہو چکی ٹانگ سے خودر سے انکرومنٹ شو رہی ہے مخصوص مقابلہ سے اور دیر ان شاء اللہ ٹیبل میں شریکری بھی ادھر جڑنا ہو جو کہ نور کی میرا مدد لگی ہے وہ میری خطا پرابلم چکن کے چلتا ہے لانگ ٹرانسمیشن لائن کی وہ خال کی ان کے کریکشن ہو سکتی ہے ان کے کریکشن تو جنا دے پہلے ان سے بند کر بلا مسئلہ چکی میں مشتا دو آگا دے بجلے دو لو وولٹیج دے وجہ نہ چکن تو دلنا خرب شوی دی ہم نے بھی مرحمت پر لگے اور ان شاء اللہ کی وہ خال کے تام دا مسئلہ حل کی.
ٹانگ کو دے ٹانگ دے کلیو وہ سے دن کی ویائی ہی چھ دے دوی دے چھلو دے او بو دا غا مسئلہ ڈیرا زنڈی نئی دا حکومتا پکار دا چھ نورا دا لانڈا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د حقایقو رابر سیرون کې
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د کوکنارو کښتې ولوې ستونزه ده. د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي دوی کوکنار کرل نه غواړي. خدای مجبوری ده ځکه چې حکومت ورسره د مرستو وعده نه دی پوره کړی. د هلمند والی ګلاب منګل وایي دوی په مسلسله توګه کروندګرانو ته تخم او سره ورکوي. نور تفصیل د سید شاه سقیم پر رپورت کې.
د افغانستان هلمند ولایت چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله په کې په زیاته اندازه کوکنار کرل کیږي. اوسیدونکي وایي چې که دولت له کروندګرو سره هغه مرستې وکړي چې وعده یې ورسره شوې دي نو په خپلو ځمکو به د کوکنارو پر ځای غنم وکړي. دوی وایي چې په کروندو یې دومره زیات مصرف راځي چې له کوکنارو پرته یې د هیڅ شي کرکیله مصرف شوې پیسې نه پوره کوي. د هلمند د کروندګرو په خبره له تېرې څه مودې را په دې خوا چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د اوبو بندونه او کانالونه ډک شوي او په ځمکه کې دننه اوبه ټیټې تللې دي نو دوی مجبوره دي چې له ژورو کویانو څخه اوبه په جنراتور راوباسي او په دې توګه یې په تیلو تللې پیسې له کوکنارو پرته هیڅ شی هم نشي پوره کولی. د حاجي عبدالله په نامه د هلمند یو تن قومي مشر وایي چې دولت د هغه وعده پوره کړي چې له کروندګرو سره یې د کوکنارو د ختمولو په اړه کړې وې.
په خپل ساحه کې تاریخ نه پرېږدم ان شاء الله تر وسه پورې زما خلک یې کړي هم نه په خپل هم دغه وایي مګر و هغه وادي چې وسره سوي دي هغه باید وسره پرځای
د هلمند یو بل بزګر وای کروندګر هم د کوکنارو په کار لستر شوی دي کلی ګمرسته هم وسره وکړل شي د کوکنارو کار به پرېګ دي
چې زموږ سره همکاري وکړي زموږ د ول سره همکاري وکړي تاریخ موږ هیڅ نه کړو نه دی کړی خو موږ دغه خواهش کوو چې زموږ ولش ډیر ستړی دی تاریخ کړي خپل د مجبورات څخه کړی بیا هم نه کړی تاریخ نه کړی خو موږ خواهش کوو چې زموږ سره کومک وکړي
د هلمند والی ګلاب منګل بیا وای چې مخکې تر دې چې بزګران په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي دوی ورته د غنمو اصلاح شوی تخمونه او سره برابر کړي ده د خبره هر کال په هلمند کې د کوکنارو د کر د مخنیوي په موخه ل زرګونو کروندګرو سره مرسته کوي او بیا به هم دوام ورکړي
مخکې کرلو څخه موږ د قانون ته مواد ویشو چې دا د غنم د تخمونه او د کوټ 15000 کورنۍ په ټول افغانستان کې تاسو پښتنه وکي یو ولایت د مر سهمنه د تلې یوازې لکه مسقلات چرغلی هر کال په هلمند کې زتر 15000 کسانو کورنۍ سره موږ مرسته کوو
د هلمند ډیری اوسیدونکو وایي چې که څه هم دولت هر کال لا کروندګرو څخه د کوکنارو د کښت د ختمولو غوښتنه کړي او په بدل کې ورسره مرسته کړي دي خو بیا هم په هغو سیمو کې کوکنار کرل کیږي چې د دولت مخالف ډلې پکې نه پوزلري د دوی په خبره د دولت مخالف طالبان بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار
لهنمند ورزو د افغانستان پکتیا ته د پکتیا ولایت کروندګر او مالداران د وچکالی لکبل ل رامنځته شوی او ستونزو سره ټکوي او وایي چې د کروندو او مالدارۍ حاصلات یې څو چنده رالوېدلې دي دوی له حکومت او مرستندویه موسسو د مرستې غوښتنه کوي چارواکي هم د وچکالی ځپلو ستونزې مني او وایي چې دوی دومره هیڅ نه لري چې له دې خلکو سره مرستې وکړي په دې اړه نور تفصیل له خوسته د نقیب الله متنوال په رپورټ کې ورو
لتیرو تو کلونو را په دې خوا د هیواد په ځینو برخو کې د وچکالۍ له امله فصلونه خراب او د خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ شوی په دې کې یو هم د پکتیا ولایت دی چې خلک یې وایي دښتې او څړځایونه په سپیرو ډاګونو بدل شوي او باغونه او کروندې یې په وچېدو دي دوی وایي چې پخوا به یې د ژوند اړتیاوې له خپلو کروندو او مالداریو څخه پوره کولې خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې بارانونه او واورې نشته کاریزونه هم یخ وچ شوي او یا یې اوبه ډېرې کمې شوي چې فصلونه نشي خړوبولی او په دې ډول دوی د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي
زه لال محمد دی ګردیز اوسیدونکی د موږ فصلونه ټول تباسو سخت وچکالی ده د حکومت باید د موږ سره مرسته وکړي او موږ ته ښه هغه جوړې چې دا بمبی وي زمنې ټولې خراب شوي مینځکې شاړې دي موږ سره باید کومک نه ده سوی کومې مرستې کومک د موږ سره نه ده کړی دا لوبیا او دا شیان ټول داسې تباس
زما نوم سید محمد د پکتیا ولایت اوسیدونکی اوس خبره په دې کې داسې وچکالی ده وچکالی خو په دې نمونه وچکالی ده چې حتی کوم فصلونه هم کرلي وو هغم ټول وچ شو د وچکالۍ له لاسه بارانونه نه کېږي اوبه نهسته دا هېڅته ټولې شاړې مینځکې دي کومه مینځکه چې دلته دا باغونه ماغونه دي هېڅ کله موږ اوس د افغانستان مخکې حاصل خو کوو دغومره میوه چې شي لرل اوس هغه هېڅ کله نه لري
د کروندګرو تر څنګ مالداران هم وایي چې اوس څړځایونه خراب دي او سروي ځانونه په وښو نشي مړولی
زه رحلا د پکتیا ولایت یم زموږ میږي دلته هېڅ شی نهسته بس وښو اوس څه شی نهسته نهسته بس دا بارانونه هم نهسته وریجې دي بارانونه نه کېږي مخکې وښیانې ډېرې اوس نهسته ټول ماله ماله
د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر نیاز محمد لالی وایي چې رښتیا هم پکتیا وچکالۍ ځپلي نږدې 50% للمي او 40% ابي ځمکې له حاصلاتو پاتې شوي او خبرې چې د جیولوجیکي سروې له مخې په پکتیا کې د ځمکې لاندې اوبه نږدې 14 متره ښکته تللي
تاسف سره باید ووایم چې سږ کال په پکتیا کې د وچکالۍ اثر ډېر معلومدار دی په پسرلي کې چې موږ توقع درلودله چې د للمو دپاره د موږ بارانونه وسي او واوره په یغه اندازه باندې لکه نور کلونه چې موجود وو متاسفانه چې موږ واوره په یغه اندازه باندې ونه سوه او بارانونه په یغه موسم کې ونه سو موږ نظر په یغه سروې باندې سې کړم د په سر اثر د پکتیا چې په ولسوالیو کې او یا د ترویج مدیرانو مختخبرونه راکړي دي ولې متاسفانه سې بیا بدبختانه ووایم چې موږ د للمو حاصلات 50% کې له منځه تللي دي همدارنګه د ابي مځکو په حصه کې چې موږ سروې کړې ده 40% حاصلات د موږ په ابي مځکو کې هغه مځکه چې د اوبو لاندې دي حاصلات هم له لاسه ورکړي دي
د پکتیا د کرنې رئیس انجینر لالی زیاتوي چې د څړځایونو د نشتوالي له امله کوچیان هم سږ کال دوې میاشتې وړاندې نورو سیمو ته وکوچېدل
کوم ځای کې چې مالونه سرې یا لفچر ورته وایي یا څړځایونه تمامه معنی سل پسونه کله من ځکله دي همدا غوجه ده چې کوچیانو سکل د اسد د میاشتې له 15 نو خپل حرکت شروع کړ د پاکستان خواته سه درالې کې ډېر ګرم موسم ده او هغلته د یغو مالداري په یغو ګرمي سره توافق نه لري او یا د یغو مناطقو کې چې دوی مثلا هغه کېږي هلته هم کافي اندازه باندې به الف چرونه موجود نه وي.
د پکتیا چارواکي وایي چې د وچکلۍ له امله نه یوازې فصلونه خراب شوي بلکې د ژوند چاپیریال ته هم زیان رسېدلی چې په دې برخه کې د نړیوالو مرستندویو موسسو مرستې ته اړتیا ده. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د نقیب الله متنوال له رپورټ سره په پېښور کې دا د 10:30 نه لږ څه وختي و. بوریوال کاکړ راغلی د سټوډیو ته، له هغه د تازه خبرونو سرټکی اورو.
افغان ولسمشر حمید کرزی وای په پاکستان کې دی له سخت دریزو سره خبرې اترې وسی. د پاکستان پوځي چارواکو په خیبر ایجنسی کې د چاودونکو توکو او شکمنو کسانو ترنیولو وروسته شاوخوا 1.5 کورونه نړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د ازبکستان حکومت د بشري حقوقو ته لا درناوی وکړي. تمه کیږي چې د لیبیا نوی مشران به نن د اتو میاشتو د ولسي جګړې د پای او د هغوی په خبره د وژونکي امیر معمر قذافي له واکه د ازادۍ اعلان وکړي. د فرانس او جرمني مشران وایي چې دوی د یوروپا کارونکو هیوادونو کې د حکومتي پورونو د بحران د تنظیمولو لپاره د یو پراخ تړون پر لور پرمختګ کړی. او په تیونس کې نن د اوږدمهاله واکمن زین العابدین بن علي له لرې کېدو 9 میاشتې وروسته تاریخي انتخابات ترسره کیږي.
اسې خبرونه له مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړه درورول او نن په تونس کې انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات د زین العابدین بن علي چې پخوانی ولسمشر د هغه تر لری کولو 9 میاشتې وروسته دا د وس ترسره کیږي. نو په دې اړه باندې به هم تاسو ته تازه حال درکو. او سرزو اسلام آباد ته هلته زموږ خبریال ریاض مساخیل د پاکستاني ورځپاڼو ادارې لوستي دي او مهمې برخې دروړي.
نن د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداري د امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن په پاکستانی دوره لیکلې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې هر څوک د دې دورې نه وړاندې مطبوعاتو کې داسې خبرونه راتلل چې دې دوره کې به امریکا پاکستان ته یو سخت او حتمی پیغام ورکوي، خو د دې برعکس د امریکې د خارجه وزیر دوره د راتلونکي د امن لپاره ډیره اهمه وه. اداري وړاندې وایي چې دغه رنګ پاکستانی خارجه وزیر هم د استراتیجي په ځای عملی ګامونو سره اتفاق کړی دی، او که بھارتی تعلقات دغه رنگ جاری پاتې شو نو هیڅ ګرانه نه ده چې د امن عمل د پاره نوې لارې خلاص شي. دغه شان د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداریا د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې د پاکستان په غیر مستقل چوکې غټلو لیکلې ده، او وایي چې پاکستان په یو سل درې نوي کې یو سل یو کم 1.5 شوټونه واغستل. اداریا وایي چې یقینا دا د پاکستان د پاره یو لویه کامیابی ده، او د دې مقصد د پاره پاکستان ډیره ښه سفارتکاري کړې وه او ټول ملګری هیوادونه یې اعتماد کې اغستې وو. بلخوا د هندوستان لخوا د مخالفت نکول وادی هم د دې ډیر لار هوار کړه. اداري مخ کې وایي چې دا وخت چې زمونږ حکمرانانو په دې خبره سوچو کو چې دوی د نړۍ د نور ملکونو سره خطا اړیکات ولرل او هر وخت یې ورسره رابطه و، نو پاکستان با په ډیرو معاملو کې کامیابی عمومي. او د ایکسپریس ورځپاڼې اداریا د هاغه تور سره په نوم لیکل شوی دا چې دا وخت یې عمر لسټیا او تر رسیدلې دي. اداري لیکي چې ډاکټر بیبي قریشی د خپل ژوند زیاته برخه د زنانو د حقوقو او تعلیم د پاره ورکړې ده، او د پاکستان په شمول یې گانا کې هم خلکو ته د علم رڼا ورکړي، او د ملګرو ملتونو د پخوانی سکتر کوفی انان استاد هم پاتې شوې ده. بیبی قریشی چې پی ایچ ڈی ډاکټر ده او اعلی تعلیم یې د لندن نه حاصل کړی دی، خو نن د کراچۍ په ایدی هوم یا یو خیراتي اداره کې د ژوند اخیری ورځې شپې سبا کوي. ضرورت د دې خبرې دی چې داسې زنانا چې ټول عمر یې د بشري حقوقو د پاره چغې وهلې دي او د خپل ژوند په قیمت یې د خلکو ژوند کې د علم رڼا خوره کړې ده، ولې نن په داسې حال کې ژوند کوي. یقینا چې د تعلیم د چارواکو د پاره هم او د حکومت د پاره هم د فکر او اندیښنې خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هو سم نړیوالو مطبوعاتو ته ورزو. شاهین بنیری د ټلګراف ورځپاڼې او د ډان ورځپاڼې نه مقالې راخیستې دي. په ټلګراف ورځپاڼه کې مقاله له عراق د امریکایي پوځونو په وتو لیکل شوې ده، او په ډان ورځپاڼې کې لیکل شوې مقاله دا بیانوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې پاکستان ته کوم سفر وکړ، تر هغې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې څنګه کېدای شي.
ټلیګراف ورسپانه په خپل یو راپور کې لیکي چې د عراق نه د امریکایي ځواکونو پر اوستو باندې ټولو نه زیاته خوشحالي ایران کوي. د امریکایانو لخوا د عراق نه د صدام حسین لری کېدل ایران ته ډیره ګټه رسولې ده، ځکه چې پخوا دغلته د ایران یو تریخ دشمن حکومت کاوه، خو اوس عراق د شیګانو په واک کې دی. په راپور کې لیکلي شوي په عراق کې د سنیانو او شیګانو دواړو په لاسو په زرګونو امریکایان وژل شوي دي، خو ولې اوس دغلته د تیلو لوی ټیکې هم د بل چا لاس ته روانې دي. د عراق د وزیر اعظم نور المالکی د بهرنو چارو یو سلاکار سعد مطلبی ویلي چې د موجوده حکومت او عراقی پارلمان نه یو معامله منظورول ناممکنه دي، ځکه چې په دغه ائتلافي حکومت کې شیعگان ډېر ونډه لري. په حکومت کې موجود شیعه اتحادیان په هغه وسلوالو ګوندونو قابل لري کوم ته چې د ایران د القدس فورس نه مرسته ترلاسه کیږي، او امریکایان باور لري چې هم دغه وسلوال په امریکایي ځواکونو د بریدونو ذمہوار دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د عباس ناصر لیکلی یو مقاله خپره کړې ده. مقاله کې لیکلي شوی وروستو لدینا چې د امریکې د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته د دورې په وخت د جنرال پرویز کیانی خبره تکرار کړه او دای اومنل چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی، نو آیا اوس دا ضروری نه ده چې پاکستان په ټیک معنی کې د یو خپلواک او ذمہوار هیواد ثبوت ورکړي؟ عباس ناصر په مقاله کې د سوویت یونین پر ضد د امریکا سره د پاکستان د مرستو ذکر کوي، او دغه جنگ په نتیجه کې په پاکستان کې د کلاشنکوب کلچر او د هیروینو د خوریدو خبره کوي. لیکوال لیکي اوس باید پاکستان د قانون حکمرانی یقیني کړي او په هیواد دننه د خزو، احمدیانو، عیسایانو، هزارو او بلوچانو حقونه خوندي کړي. لیکوال پوښتنه راوچتي، آیا پاکستان کولی شي چې د سټیل مل غوندې ادارې بحال کړي، د مالی او فکری زوال لاره ونیسي؟ آیا د پاکستان سیاستدانان د حکومت لپاره د خپل وار انتظار کوي او د حکومتونو د راغورځولو هڅه نه کوي؟ آیا په پاکستان کې اوس دا ممکنه ده چې په ټی وی باندې د روانو چارو د پروګرامونو قربانه د خپلې تنگ نظرۍ نه راوځي او د خلکو د اخلاقو د ټیکولو ټیکداران جوړ نشي؟ آیا اوس پاکستان د خپلواک هیواد په حیث کولی شي چې د فضل الله غوندې وسلوالو قوماندانانو دړکو ته ځواب ووایي؟ او آیا پاکستان دا کولی شي چې د یو خپلواک ریاست په حیث د گاونډي هیوادونو د خپلواکۍ احترام وکړي او د گاونډیانو په خاوره د تباهۍ راوستلو لپاره خپل سخت دریزه او وسلوال ګوندونه دغلته ونه لګي؟
الله شاهین بنیری مو مقاله واوری دی. او سمرزو بنو تا عمر دراز وزیر رپورٹ تا عمر دراز وزیر پدی موضوع رپورٹ را لگل دی چه پا بنو که دا سرو زرو دا بایو تا رو چپی دو روز تا وز خلق ودون لپارا دا سرو زرو کالی یا وغوگواله و دا شیان بگوری.
کله هم چې د سرو زرو نامه اخلو او یا هم د سرو زرو په بازار تیریږو، نو په نساپی ډول مو د واده یا کوژدنې مراسم په ذهن کې راځي، ځکه چې په پښتنو سیمو کې د هلک د کور لخوا د سرو زرو د کالو جوړول یو حتمی امر ګرځېدلی دی. خو نن سبا ناوې ته د هلک د کورنۍ لخوا د سرو زرو رانیول یو غیر ممکن حد ته رسېدلی دی، او د سرو زرو کالي چې به پخوا په وادونو کې خلکو ډېر په شوق او ذوق سره اخیستل او د خپلو ناویانو کولابای په یو په دوا کوله، خو نن سبا د هغې د قیمتونو د لوړوالي له وجې ناویانې نه امیده کړي، ځوانان یې پریشان کړي او دکانداران یې د کاروبار څخه د بېزارۍ تر حده رسولې دي. حاجی ګلدراز وایي چې اوس یې سیزن دی، ځکه چې په دې وخت کې په بنو کې وادونه زیات کیږي، خو په سیزن کې هم د سرو زرو د لوړو قیمتونو له وجې عام سودا هم نه کیږي.
د ریټ وجې نه کاروبار بالکل ډیم ده. د ایجنسی غونډې بنو سره لکه منسلی کې دی، دیواجی سره ببانو دمره خ کاروبار وې سونه افغانستان پورې خلک ببانو ته راتلل سونه جوړول تا، چونکه ریټینا ډېر ګډ وړ دی دمره چې دیواجی سره سیزن خو دې په کېر پته شې هغه عام روټین مطابق لکه دکانداری ختم شوې ده. هر دکاندار ډېر په مشکل حالات کې دا وی چې خرچې نو پوره کوي.
نور رحمان وای چې د سرو زرو قیمتونو د لوړوالي له وجې اوس چې ورته عام د زیړو گاګ هم راشي نو شکر کوي.
چار میل وڑی کڑیا نو دا گیس میں
کال وړي بل کړان گاګ لگا بالکل ورک شو والا
یو بل زرګر حکم زادوای چې کا دا نوې ناوې د پاره چرته په کور کې د بلې ناوې سره زر پرتوي خو گاګ ورته راشي چې پکې تش صفایو کی نور څوک د نوې سرو اخیستلو په وس کې نه دی
دا کو کاراوی نه چې دا کیما پراته دو دخ سړی نند مجبوری د بلې نژر نه لیه د بچی غاڼه دو دا غي روړه او سپکای او کولی ورنا جوړای او د وخستلې د پوره د دنه داس سرمانش ته جدای دغه نوې وروته بیا کولی
شیر محمد چې د سرو زرو دکان ته راغلی دی او د خپل رور د واده دپاره د سرو زرو کالی جوړوي وایي چې په کور کې یې بله زنانا بے سرو کړه او په هغې سرو کې د نوې ناوې دپاره د سرو زرو کالی جوړوي
ترتیب
وادونه د سرو زرو کالی پوره ون شي تړل او د واده د مقدسه رشتہ په صداګۍ سره ترسره شي ترسو هغه ناویانې چې وادونه د سرو زرو کالیو د نشوالي له کابله پاتې شوي دي په سادهګۍ سره د ودونو په نمانځلو سره خپلو هیلو ته ورسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم وخت شوی دی د اونیز خپرونې زما کور زما کلی. دغه خپرونه تاسو ته د خبریالانو په مرسته او د هغوی په موادو رالیږلو سره شاهین بنیرۍ دلته جوړوي. راځئ چې ورته غوږ شو. ټولې مشه قدر مند اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په ونیز خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې خبرونه کې مونږ د پښتنو د کلو په اړه باندې تاسو له معلومات درکوم. دغه کلی چې د مودو مودو نه دغه غرونو ورشوګانو په لمنو کې آباد دي، خپل لرغونی تاریخ او کلتوري قدرونه لري. د نن په خبرونه کې د تا د ډیر اسماعیل خان د یو کلی کلوټي په اړه معلومات درکول غواړم. گیلوٹے د ډیر اسماعیل خان د خارنا د درې سلويخ کیلومتر په واټن د جرنیلی سړک په غاړه آباد دی. د کلی ډیر خلک زمیداری کوي او یا ساروی ساتي. د دوی کورونه د خاورو نه جوړ دي، خو ټولنیز ژوند یې په خپلو کلتوري هلو ځلو او ولسی قدرونو ښایسته او رنګین کړی دی. دلته د پښتنو د کونډي او مروتو قبیلې ژوند کوي. د کلی آبادی خواوشا په اووه زره خلکو اډانه لري. په دې کلی کې ولې او نهرونه نشته، نو ځکه فصلونه او باغونه پکې هم ډیر نه کرل کیږي. سلور وړه اړخ ته ریګستان نه، خو چې کله باران وشي او یا د شیخ بدین د غرونو نه د باران اوبه راشي، نو بیا په غنم او چنا کرل کیږي. تیرونه زمونږ همکار سیلاب محسود دې کلی ته ورغلو او تاسو د پاره د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د هغې په تاریخ، د هغې په ټولنیز ژوند او هغې ته په ورپی خستونزو خبرې کړې دي. راځئ چې د سیلاب محسود سره د ګیلوټي خار سیلو کو.
دا وخت زه د ګیلوټي په کلی کښې موجود یم. کوشش کوم چې د کلی اوسېدونکي وژغوم چې دوی څرنګ ژوند تېروي، څه دودونه رسمونه لري، د کومو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي، او د خوشحال ژوند ابادۍ او ترقۍ دپاره څه غوښتنې او څه تجویزونه پېښ کوي. محمد عالم د ګیلوټي کلی اوسېدونکی دی او دای د دې کلی تاریخي پس منظر په دې رنګ بیانوي.
د کلی تاریخ تقریبا دوه نیم سوه کاله زوړ ده. د ګلوټ نامه باندې یو کس چې هغه کونډي قوم سره تعلق لرلی، هغه دلته اول آباد سوی ده. هغه د ټانک سیمې نه راغلی او پای کلي نه هغه دلته آبادی جوړه کړې ده. هغې نه بعد بیا دا نور قومونه هغه دلته راغلي دي، خو بیا هغه کس دلته خپل نسل لکه نسته ده، دی بیا واپسي تللی ده. بیا دا نور چې کوم کونډي قوم آباد ده، هغې نه بعد بیا راغلي دي. دغې په وجه باندې، یعنی هغه ګلوټ کس چې کوم نسبت جوړېږي، نو هغه په وجه باندې د دغ کلي نام اوس ګیلوټي ده. دغ کلي چې
جی کنڈیانو قوم دا اور سر بیا مروتی او دین علاوہ نیازی دی پشتنو چیو بل کم دی لڑا دا اغا نیازی قوم دلتا آباد دا
اغا دا دی گلوٹی کلی دی وی گلائی پسار بندے یوش پین جیرائی غوی لوڑ دای زوی سا غیتا ورچا او دی کلی دی غام خوشای دی دود دستور پا براش دی دینا پشتنا کوا
ما نوم عبدالحمید مولا شادی غام واڑا کلا شری کو دا واڑا پچھے کوئی مشترا کا طور مانے ڈولنا وطنے بیجے غمی بے جنازے واڑا پہ وجی مانے مطلب موجودہ اتفاق مانے دا بکتے گئے
دنمید دارا توش آیا چکلا تاسو دے یو جنکی اور جلکی رشتہ سارا تاڑے نو دے 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 پارا بیا کم کم رسمونا تر سارا کوئی
مطلب ملا سیبی لسل نور کسانی دا جنکی کور تورسی کم خواجو چورا واس مطابق آو کی نکاح خوشی منا
داد بل مشر میں غام بھی یعنی مڑا وشی یا دور سے دمڑی دا غام سرانگی تیرا وائی
زا عدل وحاب نا میرا دی مشکلی چکم ویر دا مطلب مڑا وشی مڑا یار دوست خپل تربور عزیز و سر جمع سی ورسی اکا لکارا غسل مسل مولی سے اب ور کی و دنازگاہ تیرا وائی خلی شب پر ڈالے مطلب لانے دا غون یار دوست کلا دا وارا پو مشترکا باندے دنازگاہ تا و سر رائی سی دنازائی او کی و نور و ننار سی خپل یار دوست تربور عزیز چکم دا اغا و سر رائی چتر چو پورے دفن کڑے نی اگنا بعد اسے واپس کلی تلار سی تدریو چلو رو رجو پورے دا غم و سرم منا کولا سی دا یار دو چکم فتخی ترجی دو مطلب خپل غم پوئی نسی دے غم شپی و رجی پتیری سی
دے نورو پشتنو پا سیر دے گلوٹی کلی و سی دون کی ہاں و جرے لاری دے کلی پا اجروک شے دے مخش پا سیر مجلسونا جامی وی او کنا دے کلی یو و سی دون کائی دا حال پا دارن بایانا وی
ایمان ام گل اسلام دے گلوٹی نتعلق لرن پورا پا کلی کی اجرے ستا آتا ملمان راجی مثال عزت پر مل مل بار نہ رہی سی آت چائے بو مڑائی دانا باد مثال بیٹھک تک کلیوال یاران دوستان راجی آچی مرا سو بتان کو سران پچیناس آچی مائن لسان کلی نوی زڑا پک کی جی
دارا تور شایا چھ زاڑی کو میں وہ جرے وی اور اس دے نوی دور کو میں وہ جرے دی دے تاسو پک کلی شے دا بدلون را غلائی دے چھ فرق محسوس آوے
ری اجرے دا خبر سانائی ذریعہ وا چھ دا کمی نوی اجرے ہن جوڑی سلی دی دا کی مثال اس حساب بدل دا پکی ٹیلیویژن پچے لگی دلائی دا ریڈو حتی کمپیوٹر پکی لگی دلی دی بس زڑو او پنو اجرو چی دا فرق تا
سنم دے دائی میرا بنیو کا رتوو یا چی دی گلوٹی پا کلک شا دلو بوسا حال دا
مانا محمد خان دے گلوٹی کے کلی بار فوٹبال او کرکٹ لی بھی کی گی خو کلی کے میں نو فوٹبال گراؤنڈ تھا نو کرکٹ گراؤنڈ تھا او حکومت چی توجہ نہ سلا دا دلتا ششو کلاڑیاں جو دندائی تھی خو حکومت توجہ ورکڑا
شادہ رتو یا چی دی گلوٹی پا کلی شا کلی والے لو بے ہاں کیجی او کا نہ کیجی
پمرو کلی کے دا زڑے لے بھی اس نے کی گی خو مخش بکے دے تیر اندازی صحیح بکے گی دا تے کت کت بکے دا گاٹا بکے دا کچھ بکے دا میلے بکے دے خدا و ملانے دی کتلی دا مخش ملانے فلار و نکانو کو ولی واس دا نکی دا ملانے زبانانو دا نامونا روی دلی دی خو دا لی بکی جینا بیخی پیدنون
دے گلوٹی کلی و سیدون کی رامی ها ساتی یوش پنکای چخپن نومو دای پخپلا بند وشایی دا غجوان سرنگ تیری جی و دخپلو میجو وزو دی رامونا دای سرنگ گاٹ پورتا کوی
مانا امدا گل نواز مگر پکلی چھے رمیستا
می مگر فورو دا بیا ڈیری جی بچی خرچ او پچے گھاٹ پچے خرچ سٹو پھخاو زائی کیا گا پچے خرچ کو گھاٹ و جانی پچے ودا کرو بار ڈیرا گھاٹا پچے
شاش پن کیا تا چھے دا رمی گرزاوے نو دے رمی گرزاولو پو واخ بندے سما چھو سال
نکلا مو می جو زیرو غیر تا چری کیا بیا مو ڈیر خوشالو دو خاموشی بیا مو نات لا سندرا وایو فجا وا سرا شو خوشالو بس پچے شو شین وش کا یا شیخ خوری بیا دو ډیر خوشحال ام وی ډیر خوشحال و سره
دا د یو شاعر مه هم و منتلو ملګری خپل نمره تور شایا د گلوټی په کلی کې نور سمرا شاعران دی او د شعر او ادب د تاسو حال دا
زمانم المرغول دی او الماز تخلص کو د مشکله او د مجلی علاقہ د ادب له سره ډیر مردم خیزه ده دلته ډیر کلی کلی شاعران دی ډیر کلی کلی لیکل کوي لکه قرار کو دی صاحب دا اسی زرغول صاحب دا احسان پیګار دا او دا داسې نور هم ډېر کوچلي کوچلي شاعران دي.
د تا د وینا په مطابق چې دلته دومره شاعران دي او د سیمه د شعر او ادب په لحاظ سره زرخیزه ده، کله کله ادبي غونډې لکه مشاعره او نورې سرګرمۍ دا هم کوي او کنه؟
دلته تقریبا هر میاشتې په سر موږ تنقیدي اجلاسونه کوو، مشاعرې کېږي، خو چونکه دلته د میډیا یا د اخبار یا دغسې سهولیات موږ سره نشته چې د موږ خبره بار دنیا ته ورسوي، خو چې کوم علاقې په سطح باندې چوره دا خلک دي موږ سره په دو محفلو چې شرکت کوي او د موږ دا تنقیدي نشستان او دا مشاعرې او دا پروګرامونه ګوري.
ښه، څه کلام در سره شته او کوي؟ څه نمونه خو یې راته پېښ کړه.
بالکل، ما سره کلام شته، دا مې تقریبا د څو ورځو کېږي چې لیکلی دی. د مینې راز مې له زړه وځي، خولې له ځان رسوي، هر اسویلای مې د جانان نامې له ځان رسوي، کنی سکورېږي کستومان وي چې دیدن پې بار شي، مین په ماتو پښو د یار کوڅې له ځان رسوي، خام خزان سیزي پتنګ په خپلو غوښو نه دی، د هوس خس په اوږو وړي لمبې له ځان رسوي، د خپلې خېټې د دوزخ د لوږې اور مړوي، بلبل د هر ګل غوښې خوري باغچې له ځان رسوي، توبې به اوباسي د تا د مرګ آواز چې واوري، الماس یار به دې د ګور حلقې له ځان رسوي.
حاجي عبدالقادر د ګیلوټي کلي زمیندار او یو دولتي زرعي ماهر هم پاته شوی دی. زه اوس د هغوی نه پوښتنه کوم چې دلته د زمیندارۍ څه حال دی او زمینداری ته به دا ورکولو دپاره د تاسو څه غوښتنې او تجویزونه دي؟
د کلي زرعي معاش زمینداره دی، دا ټوټل برانی علاقه ده، دلته مسله موږ دی اوبه دي، لفټ کنال که دا موږ باندې راسي نو موږ هم دا مسله به حل سي، او شو خواریکش زمینداران دي، خو دلته صرف او صرف مسله دی اوبه دي. جی
حاجی صاحب، دا مې پوه کا چې اوس خو زمانه ډېره بدله شوې ده، د ګیلوټي کلي او د دین لار بار نور هغه ډېره زیاته آبادي ده، ای دلته د کار کیلي هغه زړې طریقې استعمالېږي او که د جدید دور په مطابق یا د نوې زمانې په مطابق په دیش څه بدلون راغلی دی؟
دلته تقریبا زړې طریقې واړه بدلې شوې دي، مخ چې به زمیندارانو غوی و، اوښې به وې، جوړې به وې، چپر به و، وانه به رسمونه به و، هغه آشه اوس خاتم اوس نوې ټکنالوژي رااله، ټکټر رااله، ترشر رااله، تر دې اده پورې چې موږ وال کوم روغ زمیندران دي هغه دي فصل کټای دي پاره کټر را روي، نو دلته واړه تقریبا اوس چې چور نوې ټکنالوژي د زمیندران په هغه باندې عمل کوي، خو صرف ما چې رنګ تاسو ته مخ چار وکړو دلته دی اوبو مسله دی جی. دلته چې په وخت برانوي چې نو موږ په زرګونو اکړ مځکه د غاسي بنجر پاتې سی او تیار فصل
انتخابی عمل په لحاظ سره په دوو حلقو کې شمیریږي، ځکه د ترقیاتی منصوبې د ویش په وخت هر وخت محروم پاتې وي.
مشکلې بنیادی چې کوم مسله ده آزاده چې موږ انتخابی حلقه چې کوم ده ټانک ده، او ضلع ما چې کوم ده آډر اسماعیل خان ده، صوبائی حکومت میں چلے جی ایم پی اے آ تحصیل پارپور نہیں آ تحصیل میں ڈی آئی خان دا دغلا کارا مور چکم ایم این اے سر فنڈنگ را جی آ ٹوٹلی فنڈنگ لار سی ٹانک ضلع تھا مش خدا گڑا جی مر بدا خدا مر باندھ وا اریز رنا کی خوش قسمتی سے وہ بدلا سی چکم تحصیل ضلع ڈیرا اسماعیل خان دا انتخابی ضلع ما چکم دا ٹانک دا تحصیل میں پارپور دا ایم پی اے لہٰذا دا چلور والا فنڈ نو مشترائے سی خدا عمر بد قسمتی ادا ادا جی چلو رو سرو آگا نہ پاس ادا یو بل پتہ موی چی ٹانک ولوائی چی ڈی آئی خان وال بدو تو فنڈنگ ور کئی جگہ چی ضلع ڈی آئی خان دا آج ڈی آئی خان وال پدخت مئی چی ایم این اے ٹانک ضلع سر تعلق رہی دو تو فنڈنگ ٹانک ضلع کا بھی پاڑپور ولوائی چی بھائی تحصیل ڈی آئی خان دا تحصیل ڈی آئی خان نہ بدو تو فنڈنگ کی جی تحصیل ڈی آئی خان ولوائی چی دو پاڑپور تحصیل ایم پی اے دا لہٰذا ترقیاتی فنڈ چی کما تحصیل پاڑپور ایم پی اے کے واڑو لوا جنا مش پات سر دا پرا تنا سر پتہ مئی چی دا بھائی فنڈنگ ورتا ہوگی بلوائی چی دا بھائی فنڈنگ ورتا ترقی دے پارا اس فنڈو نہ
د کلی یو استاد میں ہاں ومن دلو زہ اوس دا غسرا خبر کاو چھدائی دے گلوٹی کلی دے تعلیمی صورتحال پا براک شد سویائی دولت اچھا نم گرچاوی دی او دے نم گرچاوی پورا کول دے پورا سچا کول پکار
ما نام غازی مرجان دا او زہ پرائمری سکول کی استاد ما دلتا جی مجھا کلی تعلیمی حالات دیر کم دے جو کہ دلتا مشکلی چی او جن کئی دے پارا میڈل سکول منظور سوائی دا خسیل کاغذی حدود پورے نہ بلڈنگز تا او نہ سٹافز تا جن کئی پنجم کلا لاس پورې سبق وایي پاسي هغه نه باد بیا دو کورو چې نږدې جگہ جاس نږدې علاقو چې موږ سره چې داسې هغه نشته وسایل نشته خلکو سره چې ورسېږي بل هلکانو لسم پورې چې کوم د سکول دلته موجود ده او ځنکی لسم پورې سکول وایي خو هغې نه باد بیا چې کوم چوک وس لري ته خطې ورسره پیسې ورسره هغه ډی خان ته جي یا پیزو یا پنیلې ته لاړ سي او چې چا سره وس نه بیا غوبل کوي مزدوري کوي لوونه کوي مشال ریډیو په وساطت سره د حکومت نه غوښتنه کوم چې دلته د موږ ته جنکیو دپاره میډل سکول بلډنګ جوړ سي سټاف ته ورکړلی سي او ځنکو دپاره د هایر سیکنډري سکول جوړ کړي ته نو دا باید حکومت ډېره مهرباني
دا یو بل تاند دی دا دا خواهش لري چې زه د کلي کومې مسلې دي یا ستونزې دي هغه هغه سرکار ته ورسوم دی خپله پېژندګلي غره سره کوي او جنور وایي دا باندې څه وایي
زه رنګین نمیرې ګلوټي کلي اوسېدونکی یو خوش کلي ته دا مشکلات دي چې یو خومړو ما ډېر غټ لوی وغیر سیخته املستون افغانستان باسي کاږي اوبه وري کلي چې هسپتال جوړ ده خو نه ډاکټري خو نه ډاکټر ای مشکلي اوبه مسله چې کومه ده بورینګار مدي تعلق بجلی سره لري کله بجلی وي او کله نه وي موږ ته اوبه ډېر مشکلات دي چوویل سختۍ دارمېوال خلک پیپونه مات کی مشران مو داسې دي چې موږ ته اشاره اړولې دي چوک مټک سره غني د ټاکوال مو ډېرې سره غني ډېرې ما خارپور سره غني او د موږ دې من چې مطلب حیران ولاړو چې موږ زړا چاته وکړو او خندا چاته وکړو او ټوپ وخت مو چشتن ډېر مونږ دي چادر ولو لیونی ساده خلکو او په دغه سختۍ ټیم باندې موږ دې چوک نه مندو حکومت دې مهرباني وکړي چې په دا کیسو او په دا خبرو دې غوژو سره واروي په زړه سره او دې کیسې دې غور وکړي آج یو کیسه مې ویره دا اوس مې ذهن چراله موږ خلک زمیداران دي غواګانې لري رمې لري وزې میږې وښې نو دې ته موږ ته سلوتری خانه په کار ده چې اټه ویل ډاکټر پیش ناست دي موږ ته ډېر ستر تکلیفې لا دیرې ته جو لا پارپور ته جو
اتن ډول سرنا او کلیواله سندره هم د دې کلی د اوسېدونکو په ثقافت شه شامل دي په دا برعکس د یو کور مخته په چوکۍ باندې نو ستا یو سپین ژیرای چخپل نوم په خپل ورشای په دارنګ جاګیږي
ما نام جی شیر دین دا د بورکلی چې دا وزدن چې ورتوای دا ورام راسي جوړ سی بیا دا ډولونه راولي او دا سرنا یو ورسره دا هټن چي ورسره غورځي خلق د خوشحالي مناو کوي سره یو وای چې ما خپل هټن زده بل وای ما خپل هټن دا ډول سرنا او هټن وی سره دا د ورا بیا نور خوشحالي نه یو پسل سی سره چې دو دا غورځي دا ډول یا سرنا یا هټن
چې دا ډول سرنا چوک جغوی ا دې څه موزاوی چوک څور کوي
دا ډولو ول دغه ته پیسې ور کوي او اتن چا چي الته پیسې سره پنونی ور کوي دې نه علاوه جی بیا داسې د فصلونو څخه پاخسي دلته بیا دا ډول سرنا ول بیا پښوري بیا چوک چټای ور کوي چوک نونه ور کوي چوک څه شای ور کوي دلته بیا دوه ته شمس دوری خدای جوړ کړي
تو سر سندرغاړه غایې وا سندر خور ته وای
دا جی زب په یو خپل زب چې یو مصرای دا سندر ته وای تاسو ته به وخت نه بهار دے لیلا وقت نہ بہار دے لیلا گدر ترا ساتھ دیو کرم دیدن نا لیلا وقت نہ بہار دے لیلا گدر ترا ساتھ دیو کرم دیدن نا لیلا نصیحت نرا تمکڑا لیلا او نصیحت نرا تمکڑا لیلا وقت نہ او بہار دے لیلا دمین ور دے سز دل پی خون کبینا لیلا وقت نہ او بہار دے لیلا گدر ترا شاسی دے وکرم دی دنونا لیلا مینا پتلو راتلو زیاتی گی لیلا امین پتلو رکھ زیاتی گی لیلا وقت نہ بہار دے لیلا وقت نہ بہار دے لیلا کلا رزقلا بزدر زمینا لیلا وقت نہ بہار دے لیلا گدر ترا شاسی دے اکڑم دیدن نا لیلا
قدر مند اردوونکو دغه واز موږ د نن خبرونه چې تاسو پکې د ډېر اسماعیل خان د یو کلی ګیلوټي پاړه باندې معلومات ترلاسه کړو که تاسو مغواړئ چې د خپل کلو پاړه زموږ سره معلومات شریک کړئ او دا غواړی چې مونږه تاسو د کلو په اړه باندې هم دا خبرونه تیاری کو، نو مونږ ته پیغام را لګلی شي. خپل پیغام تاسو مونږ ته د اس ام اس د لارې رسولی شي. مونږ ته به خپل اس ام اس پیغام څنګه را لګي، د هغه طریقه سدا سدا.
مشال ریڈیو ته پدې نمبر اس ام اس کولی شي
0332 533 3351،
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 3351.
قدرمن دردن کو ام پدغه شمیره باندې مونږ تخپل پیغامونه راولېګې او د خپل لو کلو پاړه باندې معلومات راکې. هم د دې سره خپل کوربا شاهین بنری له اجازه تورکې. هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسئ.